اتو بجو خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن دوشنبه ده، د چونګاښ سرطان 28مه د جولای 19مه. په خبرونه کې اورئ: په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تښتونې د پیښې په عکس العمل کې ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته ورغوښتي. پاکستانی چارواکي وایي
تمام تینوں ڈرائیور کے انٹرویو موجود ہیں.
دیکھو لو دریو وڑو ڈرائیورانو مرکی موجود دی سچے ہیغے بیان ورکڑی دے ہمیغے مطابق پولیسا کے سبتی کی
قطر کی پلوڑ کا چا بین الافغانی خبری دا سولی پروسے دا چٹکی پا چنگار پای دا برسے دی. عبداللہ وویل
مذاکرات تفصیلی داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مدرلودل د خبرو د دغه دور مقصد دا و چې د مذاکرات بهیر چټک شي.
روغتیا وزارت د تور فنګس ناروغي د زیاتېدو په باب اندېښنه وښوده. دا ناروغي څنګه خپریږي؟
مرتوب بو هوا ورې مزيات مسايده، یعنی د حیواناتو ځینې مرشو او انساجو کې دغه موجود وي.
تاریخ پرونی کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. دا یو ساته خبرونه په خبرونو قیلو. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروغوښتل. په بلخ کې د ماین چاودنې درې کسان وژلي. د تیلو تولیدونکو هیوادونو د تیلو د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروبلل. د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې د افغانستان سفیر او نور ډیپلوماتان د هغوی د بشپړ امنیت تر خوندیتوب او د افغان سفیر د لور د برمتګرو تر نیول کېدو او محاکمې پورې کابل ته راغوښتل شوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې ژر یو هیات پاکستان ته ځي څو دا قضیه وڅېړي او د مندونو په پایله کې نورې پریکړې هم کېږي. تفصیل وروسته. په بلخ کې یو مقناطیسي ماین چاودنې درې کسان مړه کړي او درې نور ټپیان کړي دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل دا ماین د عبدالرؤف په نوم د یو ترشتول سوي ماشوم د پلار محمد نبی په موټر پسې نشلول سوی وو. د امنیه قومندانۍ ویان زیاته کړه چې پیښه د ښار په نهمه ناحیه کې سوې ده. هغه زیاته کړه چې د موضوع په اړه څېړنې روانې دي او د چاودنې عاملین ناپیژانده وسلول دي. تر دې دمه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. محمد نبی چې له لسو میاشتو راهیسې لس کلن زوی عبدالرؤف د یرغمل نیونکو په منګولو کې دی. ازادي راډیو ته ویلي چې له ډېر وخت راهیسې ګواښونه ورته کېدل. محمد نبی ټپي دی او د کورنۍ غړي د دې چاودنې قربانیان دي. د عبدالرؤف د خوشي کولو لپاره تر دې دمه د حکومت هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي راشد خان ویلي چې تیر 15 کال یې یوازې 15 ورځې پر کور تیرې کړې دي. راشد خان دا خبره له بریتانوي ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. هغه ویلي په لوبو کې د سخت بوختیا له کبله یې ډېره کمه موقع پیدا کړې چې خپله کورنۍ وګوري. د افغانستان د کرکټ د شل اوره لوبو کیپټن او د نړۍ د شل اوره لیګونو دغه ستوری لوبغاړی دا مهال په لندن کې دی چې تمه ده هلته په څو نږدې ورځو کې د سلبالیزو کرکټ لوبو کې برخه واخلي. سلبالیز تجارتي لوبي په انګلستان کې د اتو ټیمونو ترمنځ د جولای 28 پیلېږي او یو میاشت دوام کوي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې دا هم راغلی چې راشد خان د کورونا او بالا پیله ګڼو هیوادونو ته د سفر په خاطر 108 واري ټیستونه ورکړي او هر واري 4 ورځې قرنټین هم تیر کړی دی. راشد خان ویلي قرنټین یې ځوروي ځکه هم پر فټنس تاثیر کوي او هم په رواني لحاظ سړی غشتلې نه پاتې کیږي. په شمال زون کې 209 شاهین قل اردو د سمنګان ولایت د درې صوفي بالا ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان هنی فریزایی رسنوی ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې دغه ولسوالۍ نن سهار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا بیرته ونیول سوه. رضایی دا هم ویلي چې د درې صوفي بالا ولسوالۍ د تصفیه کولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې خو دې شمېر په ډاګه نه کړ. طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو تړون یا اوپیک موافقه کړې چې د تیلو د تولید اندازه زیاته کړي. د معاملې هغه لنجې پای ته ورسولې چې له عملی د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د تیلو بیه په تیرو شپږو کلونو کې لوړې کچې ته ورسوله. د اوپیک پلس غړو د یک شمې پورس په انلاین غونډه کې موافقه وکړه چې لراتلونکو میاشتې څخه به هر ورځ د تیلو پر تولید 4 لک بیرل ورزیاتوي. دغه موافقه د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ترمنز د لنجې تر حل وروسته ترلاسه شوه. د اوپیک پلس غړو هیوادونو چې روسیا هم پکې شامل ده پروسه شکل د کورونا وبا په خاطر د ورځې 10 میلیون بیرل کم تیل تولید کړل. د نړۍ د اقتصاد په بیا پرنيستو سره د اوپیک پلس هیوادونو خپل ورځنی تولید کې 4.2 میلیون بیرل زیاتوالی راوست. په روسیه کې تیر 2000 میلادي کال کې د وړم کال پرتله په نشئی موادو پوری د تړلو علتونو د کابل د مړین شمیر 80% زیات شوی دی. د روسیې د ایسای ادارې روسټات په هغه راپور کې چې آر بی سی خبری آژانس جزئیات خبرې کړي راغلي چې تیر کال په روسیه کې تر حد د زیاتو نشئی موادو د کارونې له کبله 1314 کسان مړ شوي، حال دا چې وړم کال دا شمیر 4598 تنه وو. پراپور کې راغلی چې ل 2014 څخه تر 2013 نه د کال پورې په روسیه کې هر کال ل 4400 څخه تر 4800 پورې کسان د نشئی موادو د اړوندو علتونو له کبله مړ شوي دي. په روسیه کې په 2014 نه د کال کې 5400 نور کسان د شرابو د اړوندو علتونو له کبله مړ شوي چې د 2019 نه د کال پرتله 6.3% زیاتوالی شي. د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې تیر میاشت ویلي و چې کورونا وبا چې د اقتصادي رکود او رواني فشارونو سبب شوی و په ټوله نړۍ کې د نشئی توکو کارونه زیاته کړې ده. انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لری کړل چې د کورونا وایرس پر مهال لګول شوی و. دا محدودیتونه داسې وخت لری کیږي چې د کورونا وایرس ژر خپرېدونکې ډلټا بڼه د ریکارد تر سطحې زیاته شوې ده. نن سبا په بریتانیا کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د 5000 کسانو د خطر کېدو پیښه ثبتېږي چې دا په جنوري میاشت کې د کورونا وبا د اوج د مهال په څیر لوړ شمیر دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتوالي سره سره د دې وخت دی چې اقتصادي کاروبارونه بیرته پرانستل سي، ځکه د پوینا د دغه هیواد 90% بالغ وګړو د کورونا ضد واکسین یوستن لګولي او 80% وګړو د واکسین دواړه ډوزونه لګولي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تشتونې د پیښې په عکس العمل کې افغان ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروغوښتل. سلسله علي خیل د جمعې پر ورځ له اسلام آباد څخه وتښتول سو او 2 ساعته وروسته داسې وخت خوش سو چې د افغان حکومت د اعلامیو پر اساس سخته شکنجه شوی وه. د بهرنیو چارو وزارت وی ژر یو پلاوی پاکستان ته ځي او د قضیه په تړاو تر موندونو وروسته به د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کیږي. پاکستانی چارواکو هیله شولې چې افغان حکومت د سفیر او ډیپلوماټانو د ورغښتلو پر پریکړه بیا کتنه وکړي. سفیر الله ستانکزی او نور تفصیل.
په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختونی او ربړونی قضیه اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې ډیپلوماټیک کړکېچ رامنځته کړې. افغان ولسمشر د دې پیښې په خبرګون له پاکستان افغان سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یک شنبه ناوخت په یو اعلامیه کې لیکلي په پاکستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت د سفیر د لور د اختطاف په دوام د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مشرۍ له لوري په پاکستان کې افغان سفیر او لوړپوړي ډیپلوماټان د هغوی د بشپړ امنیت د خوندیتوب د تهدیدونو تر رفع کېدلو د اختطاف چانو تر نیول کېدو او محاکمه کېدو پورې کابل ته راوغوښتل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې چې نږدې راتلونکي کې یو پلاوی د دې قضیې د څېړلو لپاره پاکستان ته ځي څو تر موندنو وروسته د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یادې پریکړې د څرنګوالي په اړه لا زیات جزئیات نه دي خپاره کړي او نه یې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ځواب ویلی. اخو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیګانه وخته په خپل ټویټر د ولسمشر د پریکړې د خبر تر څنګ لیکلي چې د افغان سفیر د لور تښتونی او بیا شکنجي د ملت روان زخمی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په شپه ناوخته له پاکستانه د افغان سفیر او نورو لوړپوړو ډیپلوماټانو د ورغښتلو په تړاو د افغان ولسمشر په پریکړې ناخوښي ښودلې او هغه یې د تاسف وړ بللې. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر سره کتلی او هغه ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې افغان حکومت په خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي. په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل جمعه د جولای 14 له اسلام آباد تښتول شوې وه. افغان حکومت او په اسلام آباد کې افغان سفیر اعلان وکړ چې سلسله علی خیل څو ساعته وروسته داسې وخت خوشې شوې وه چې سخته ربړول شوې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه هیواد کورونی چارو وزارت ته امر کړی و چې پاتې څلوېښتو ساعتونو کې دا قضیه وڅېړي. د کورونی چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې درې ټکسي وانان د افغان سفیر د لور په قضیه کې پوښتل شوي او د ده په خبره دا قضیه به ژر بشپړه شي.
تمام تینو ډرایور کې انټرویو موجود
دی. ټولو درېو وړو ډرایورانو مرکې موجودې دي. څه چې هغې بیان ورکړی د همغې مطابق په دوسیه کې ثبتېږي. د صدر اعظم عمران خان امر و چې پاتې څلوېښتو ساعتونو کې دا قضیه وبلټل شي. که اته څلوېښت ساعتونو کې نشوه په دوه اویا کې به دا دوسیه بشپړ
شي. په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د تښتونې قضیه په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه وپارول. په کابل او ننګرهار کې یکشنبه مظاهرې وشوې او ګډونوالو د پاکستان حکومت په دې قضیه کې ښکېل او تورن وباله. د کابل د مظاهرې سلګونه ګډونوالو په یو پرېکړه لیک کې چې د پوهنتون استاد او مدني فعال محمود مرهون ولوست، د یادې پېښې د عاملینو د محاکمې او د پاکستان په وړاندې د رسمي شکایت د ثبتولو غوښتنه وکړه. پاکستان تر دې مخکې هم تورن شوی و چې د افغانستان له ډیپلوماتانو یې پوره ساتنه نه ده کړې او مخکې هم د افغان استازو ژوند په خطر کې و. په خواله رسنیو د ګڼو خبرګونونو په ډله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بنسټګر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل فیسبوک لیکلی و چې د افغان سفیر د لور تښتونې قضیه خورا شرمونکې ده او عاملین یې باید ژر تر ژره ونیول شي. هغه زیاته کړې د سلسله علي خیل تښتونه همغه پیغام لري چې د عبدالخالق فراهي اختطاف لاره. عبدالخالق فراهي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر و چې په 2023 کال د سپتمبر په 28 پر رڼا ورځ د پېښور له حیات آباد تښتول شوی و. که څه هم په دغه پېښه کې د هغه ساتونکي ته زیان نه و اوښتی، خو موټر چلوونکی په ډزو وژل شوی و. خالق فراهي د 2010 کال په نومبر کې په یو سرحدي سیمه کې د یو لړ پېچلو پوځي عملیاتو په پایله کې له دوو کلونو یرغملتوب وروسته راخوشي شو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولې.
د قطر پلازمینه دوحه کې په لوړ کچه بین الافغاني خبري د سولې د پروسې د چټکتیا په ټینګار سره پای ته ورسېدې. د افغان هیات مشري د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله کوله. د طالبانو په استازیتوب هم د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر خبري رهبری کولې. دوړو خوو د دوه ورځنی غونډې په پای کې یو غړې اعلامیه هم خبره کړه. تفصیل په یو راپور کې
د لوی اختر تر راتلو د مخه د دوهې بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدلې، خو د اوربند یا اورکم څه پریکړه پکې ونه شوه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د دې غونډې په پای کې له ملا عبدالغنی برادر سره چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دی په یو ګډ کانفرنس کې وویل:
مذاکرات تفصیلی داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مدرلودل د خبرو د دغه دور مقصد داو چې د مذاکراتو بهیر چټک شي، سرعت پیدا کړي، څوک خدای وغواړي چې مونږ یوې پایدار سولې ته ورسیږو. مونږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی له لوري د طالبانو د محترم تحریک پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې له پروسې د ملاتړ په برخه کې یو موټی او متحد ولاړ دی.
د عبدالله او ملا عبدالغنی برادر سره په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي مطلق بن ماجد القحطانی هم ناستو چې دواړو ښاغلی عبدالله او ملا برادر ترې د دورزنی غونډې د جوړولو په خاطر مننه وکړه. ملا برادر وویل چې دورزي خبرې په مثبته فضا کې وشوي او د ورته غونډو په بیا جوړېدو ټینګار وشو. د بین الافغاني مذاکراتو د مشرانو کانفرنس الجزیره تلویزیون خبرو او په سری عربي او انګریزي همزمانه ژباړه چلوله. ملا برادر د خبرو په پیل کې وویل:
مشرانو، کشرانو، علما کرامو،
I would like to welcome all the participants here.
ورجه بشپدا کې د کرکې غونډې ته
د مذاکرو د ګړندې کولو او د ورته ناسو د ترسراوي د دوه مواردو ترڅنګ چې په ګډه اعلامیه کې ترې یادونه شوې، دا ټینګار هم شوی چې په افغانستان کې ملکی زیربناوي خوندي پاتې شي، د ملکانو د تلفاتو مخه ونیول شي او د بشري مرستو په اړه همکاري وشي. په لوړه کچه د دوه هیوادو بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د افغان سولې لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد هیله خودلې و چې د اختر په مناسبت به اوربند وشي. د خطر پلازمینه دوها کې داسې وخت طالبان او افغان حکومت د لانجې د سولېز او تلپاتې حل په لټولو ټینګار وکړ شي، د جګړې ډګر لا هم تود دی. له پلازمینه کابل او ځینو څو ولایتونو پرته د راپورونو په اساس په شاوخوا 28 ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو وسلوال جګړه کوي. ګڼی سیمې له کله چې بهرنیو ځواکونو له افغانستان وتل پیل کړي، د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس شوي دي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلونکي ده.
زمون شبنلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
د امیر روغتیا وزارت په افغانستان کې د تور قرچ یا تور فنګس په نوم د نوې ناروغي د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت په حواله په تیرې یو میاشت کې له دوی سره د دې ناروغي 15 پیښې ثبت شوې دي. تفصیل په راپور کې.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د دریمې څپې له پرخېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د تور قارچ یا فنګس ناروغۍ د 15 پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې دغه پیښې په کابل کې ثبت شوې دي.
نورې پیښې په بامیان، جوزجان، وردګ، فراه، سمنګانو کې موږ یو یو پیښه درو. په کابل ولایت کې 8 پیښې او په بلخ ولایت کې 2 پیښې موږ درو.
تور قرچ څه ډول ناروغي ده؟ د پښتنه میل ډاکټر میرویس علیزی کړي د نوموړي په وینا دا ناروغي جدي فنګسي ستونزه ده او په هغه کسانو کې چې بدن نشي کولای د انتاناتو پر وړاندې ودرېږي زیات رامنځته کیږي. نوموړي وویل دا ناروغي په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د بدن مقاومت او دفاعي سیستم د ویروسي ناروغیو له کبله کمزورې شوی وي او د تور فنګس بکټریا په نورمال ډول د انسان په بدن او ککړه سبزي او ترکاری کې موجوده ده، خو معمولا د بدن دفاعي سیستم د فعالیت مخه نیسي. د د پویناتور فنګس بکتریا په میوو په تیره هغه میوو کې چې ډیر وخت پرې تیر شوی او مړاوي شوی وي هم شته. د دغې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟ ډاکټران د دغې ناروغۍ په اړه وایي چې دا لومړی پوزه او ستونی کې ځای نیسي او بیا له هغه وروسته سترګو، مغزو او ټول وجود کې خپریږي. د دغې ناروغۍ د نښو نښانو په اړه ډاکټران وایي د ناروغ پوزه بندیږي، غاښونه متحرکیږي، سترګې پړسیږي او حرکت یې محدودیږي، ستونی تنګیږي او دا ټولې پړسیدلې ساحې نور زخمونه پیدا کوي. عامې روغتیا وزارت وایي کله چې انسان په تور فنګس اخته شي، د ناروغ پر سترګو، مخ او دماغ اغیزه کوي او که مخنیوی ونه شي د انسان له پوستکي دماغ ته سرایت کوي او بیا پر سترګو، مغزو او چې ناروغي پر مخ تللی شي، ناروغ کس سالنډي او خونریزي سره مخ کیږي. دغه وزارت په وینا په دغې ناروغۍ په نړۍ کې د مړینې کچه څه باندې 50% ده. له دې ناروغۍ څخه په افغانستان کې څومره کسان مړه شوي دي؟ عامې روغتیا وزارت وایي په تیره نږدې یو میاشت کې په تور قرچ ناروغۍ اخته 9 ناروغان مړه شوي دي. په کابل کې 3 تنه او د مړینې یو پیښه په بلخ، بامیان، سمنګان او جوزجان کې ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو پر بنسټ دغه ناروغي ساري نه ده، خو د ناروغ له ککړو وسایلو سره د تماس له لارې انتقالیږي. روغتیا نړیوال سازمان په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي د دوی موندنې ښیي چې په کورونا ویروس، سرطان، ایچ آی وی او شکرې ناروغۍ اخته کسانو کې د تور فنګس ناروغۍ د پیدا کېدو احتمال زیات دی. همدارنګه ډاکټر علیزی وایي چې دغه فنګسونه تر ډیره په نمجنو ځایونو کې پیدا کیږي.
مسایت کوم که زیونه دی لپاره مرتوب زیونه دی او من په لکه مخکې مې شوې دي په ورستو شو پانو کې یا ګنده شو پانو کې ورستو شو میوجاتو کې دا لیدل کېږي. په خاوره کې دا موجود وي
او دیگه ترڅنګ یعنی دغه مرتوب بو هوا ورې مزيات مسایده یعنی د حیوانات زین مرشو او انساجو کې دغه موجود وي.
د نوموړي په وینا کچري د ناروغي اعصاب ته لار پیدا کړي نو د بدن د مایوبیت لامل هم ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا میوکور مایکوسس یا د تور فنګس ناروغي د لومړي ځل لپاره په 1995 زیږدیز کال کې وپیژندل شو او په 1950 زیږدیز کال کې وربندې د مایکوسس یا مایکورینیا نوم کې خودل شو. د عامې روغتیا وزارت که څه هم افغانستان ته د دغې ناروغۍ د راتلو دقیقه نیټه نه ښیي خو وایي نږدې یو میاشت وړاندې له دوی سره د فنګس ناروغۍ پیښې ثبت شوې. په دغې ناروغۍ لومړی په هند کې د کورونا ویروس د ناروغۍ د روانې څپې په وروستیو کې هغه کسان اخته شو چې د کورونا ویروس ناروغي تیره کړې وه او لا هم له دغې ناروغۍ کړېدل. د روغتیا وزارت په وینا چې دوی د یادې ناروغۍ د مخنیوي او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره جدي چمتووالی نیولی. د ناروغۍ مخنیوی څومره شونی ده؟ تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو له خلکو غوښتي وه چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ناروغانو له ککړو سیزونو او هغو توکو ځان لرې وساتي چې شک کېږي دغه فنګسونه پکې موجود دي. روغتیا وزارت وایي د تور فنګس ناروغۍ لامل د موکور مایکوزس په نوم یو فنګس دی، ځکه په دې نوم نومول شوی چې له امله یې د پوزې شاوخوا برخې رنګ تغییر کوي او بدن ته زیان رسیږي، چې په نتیجه کې د پزې شاوخوا برخه کې د تور رنګ جوړېدو لامل کېږي. د ډاکټرانو په وینا دغه ناروغي واکسین نه لري، خو د ګرد او خاورو له سیمو لرې والی، د ماسک تړل، له چټلو لکه ډنډو ویالو او نورو اوبو لرې والی، د بدن د معافیت لوړوالی او د بدن د زخمونو مینځل کولی شي چې له دغې ناروغۍ مخنیوی وکړي.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي، راغاړې نوځې جانانه لات بل ډول دي. ګران هیوادوالو په کور پاتې شي، څنګ ته د مور پاتې شي، کورونا دا شان مات کړی.
اوس بل ملالۍ بشیر څخه واوري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه کومي مقاله او تبصره راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د امریکایي ډیپلوماټانو د ستونزو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي ملکی چارواکي هڅه کوي افغانان په خپل منځ کې سولې ته وهڅوي او په افغانستان کې د شوزو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هغه امریکایي ډیپلوماټان او مرستندوی کارکوونکي له یو شمیر ننګونو سره مخامخ دي چې اوس هم په دې هیواد کې پاتې دي. وسلبالو طالبانو په دې وروستیو کې په یو اعلامیه کې بهرنیو ملکي اتباعو، ډیپلوماټانو او خیریه موسسو ته د امنیتي ستونزو نه پېښولو ژمنه کړې. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور ډیپلوماټیکي ننګونې وروسته له هغه زیاتې سوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اګست میاشتې تر پایه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. وروسته لولو چې د دې پریکړې له کبله طالبان نور هم زړور شول او د مځکو لاندې کولو کمپاین یې لا زیات کړ. یو شمیر هیوادونو لکه چین او فرانسې له مخکې لا خپل وګړي له افغانستانه ایستلي دي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن روانه میاشت د خپلې پریکړې په دفاع کې وویل چې افغانان باید اوس د خپل ملت دفاع وکړي. د دژمنه هم وکړه چې امریکا به په ځانګړې توګه د ډیپلوماټیک او مرستندوی ماموریتونو او ځایي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې افغانستان یوازې پرې نه ږدي. دی هیرالد سکاتلند خبرونه هم د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده او په سر کې لیکلي دي کله چې په 2001 کال کې پر نیویارک تروریستي برید وسو، د برتانیې د هغه وخت صدر اعظم ټونی بلیر وویل چې هیواد به یې له افغانانو سره ودرېږي. ورځپاڼې اشاره کړې چې د برتانیې ډیر ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستانه ووتل او پاته 550 یې اوس وځي. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې 455 برتانیایي ځواکونه وژل شول او سلګونو نور په هلمند ولایت کې ټپیان شول، خو لیکوال پوښتنه کوي چې دا ټول د څه لپاره. وروسته لولو چې پاکستان که څه هم پر دې سربیره چې یو اټومي قدرت دی او د برتانیې تر ټولو زیاته برخه مرستې همدا هیواد ترلاسه کوي، په هلمند کې د برتانیا په ماته کې یو مهم رول ولوباوه. لیکوال استدلال کوي چې که څه هم بهرني هیوادونه هغه ترجمانان له افغانستانه باسي چې له دوی سره کار کړی، خو طالبان اوس هم ښوونکي، ډاکټران او نرسان، پولیس او د قضایه قوې کارکوونکي، قراردادیان او د خیریه ټولنو کارکوونکي هدف ګرځوي. په همدې حال کې د مقالې په وینا د مخدره موادو کاروبار مخ پر زیاتېدو دی او طالبانو په دې وروستیو کې ادعا کړې چې د افغانستان تر 80% زیاته ځمکه لاندې کړې ده.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر ویلي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې رسنۍ په خپلو تبلیغاتي وسایلو اړولې دي. محمد قاسم و فیزاده خبرلن ته وویل د رسنیو په وړاندې د طالبانو په کړنو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. تفصیل په یو راپور کې
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ویلي د رسنیو پر وړاندې د طالبانو کړنې نه دي بدلې شوې او غواړي چې د بیان ازادي انحصار کړي. محمد قاسم و فیزاده د یک شنبه پر ورځ په یوې خبري ناسته کې طالبانو ته خبرداري ورکړ چې په دې لاره کې به هیڅ بریالي نه وي.
ځینې خلک غواړي افغانستان په ټولنه کې په ګواښلو سره په تقصده یې تبدیل کړي چې دا یو خوب او خیال دی. د خلکو پر وړاندې ودرېدل له ماتې پرته بله پایله نه لري. کومې سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې دي، زموږ ډېری خبریالان ترې خوار واره شول. دوی د خبریالانو پر وړاندې د محدودیت لاره نیولې ده، هماغه پخوانی سیاست مخته وړي. له دې ښکاري چې د بیان د ازادۍ پر وړاندې سیاست هم د پخوا پشانده.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وویل طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې رسنۍ یا تړلې یا ویجاړې کړې او یا په زور په خپلو لوډ سپیکرونو تبدیلې کړې چې په کندوز کې جیهون، هرات کې د شینډنډ، بغلان کې د پیمان، سمنګانو کې د سیمای صلح او په بلخ کې د نوبهار راډیوګانې پکې شاملې دي. ښاغلي وفایزاده وویل یو به خبریالانو د امنیتي ګواښونو له امله هیواد پرېښی او یو 500 له ولایتونو نه کابل ته راغلی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت ادارې دوی د ازادي راډیو ته وویل
خانزمو په ساحو کې چیرې هم خبریالانو او رسنیو مرکزونو ته تعدید نه ده متوجه او اجازه د فعالیت ورکړل شوې د ملي منافع او د هیواد ګټو او د اسلامي ارزښتونو په دننه کې نشرات کولی سي خپل وظیفه سرته رسولی سي. زموږ خواستونه د د کابل اداره په دې اړه پروپاګاندا کوي، په خپلې رسنوي باندې سانسور لګولې، بندیزونه لګولې. ستاسو اوریدلې دي او هڅه کوي زموږ مغاسي معرفي کې واقعیت نه لري. زیرا دوه
د خبریالانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه نوې خبره نه ده. په دې وروستیو میاشتو کې څو خبریالان په هدفي توګه ووژل شول. تازه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رويټر خبریال او اکس اغستون کې د جګړې له ډګره د راپور جوړول په محل ووجل شو. حکومت تر ډیره زیاد خبریالانو د وژلو پړه پر طالبان واچوي، خو طالبان دا ادعا ردوي. د جګړو په سیمو کې د تاریخي آثارو ویجاړول او چورول بل اندېښنه ده چې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ورته اشاره وکړه. وفایزاده وویل طالبان او مافیایي ډلې هڅې کوي چې افغانستان له لرغونو آثارو تش او تاریخي او لرغوني آثار له منځه یوسي، خو د طالبانو ویاند وویل د لرغونو آثارو د خوندیتوب لزینو بنسټونو سره په اړیکو کې دي چې د ویجاړېدو مخه ونیول شي.
د وسلولو ځواکونو بیان وایي چې دوی له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت خپل کړی دی. اجمل شینواری رسنوی ته ویل چې په دې بدلون سره په تیرو څو ورځو کې دوی څلورویشت ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو د دفاعي حالت په اړه له پرلپسې انتقادونو وروسته د دغه ځواکونو ویان ویل چې دوی په یو شمېر سیمو کې تاروزي حالت خپل کړی دی. اجمل شینواری د یک شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په دې توګه افغان ځواکونه لاسته راوړنې هم لري.
بر اساس تعهدات قبلی کې داشتیم نیروهای دفاعي او امنیتي در یک تعداد از
د مخکنیو ژمنو پر بنسټ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یو شمېر سیمو کې له دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته راغلي. په دې توګه موږ لاسته راوړنې هم لرو. تر اوسه ډېرې سیمې څلیریش ولسوالۍ او مرکزونه یې موږ بیرته نیولې دي.
24 ولسوالی مرکزای ولسوالی دوباره به تصرف ما آمده.
خغلی شینواری زیاته کړ چې په دې بدلون سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو څلور ورځو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 244 عملیات کړي او د مخالفینو د یو شمیر کلیدي کسانو په ګډون یې د 2 شپږ اویا وسلوال وژلې او 2 تنه نیولې دي. د نوموړي په خبره په دې موده کې له 940 بمی پیښو چې دوی په موټر بم پلان شوي وي مخنیوی شوی او په څو مواردو کې ایښودل شوي بمونه شن شوي دي. طالبانو د افغان ځواکونو د ویم د تازه څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې دوی ویلي وو چې دولتي ځواکونو یوازې 2 ولسوالۍ بیرته نیولي، خو د خپلو کسانو د تلفاتو په اړه بیا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي شینواري په وینا امریکا 3 هیلیکوپټرې له افغانستان ځواکونو سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې جګړه له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو د بهیر په پال سره یعنی د سور له میاشتې تیزه شوې ده او طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د طالبانو دې پرمختګ پر افغان دولت پراخو نیوکو ته زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په تړاو هڅې چټکې شوې دي او دواړو خواوو او نړیوالې ټولنې د افغانستان د نورین پر سیاسي حل لارې ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږیست، نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته ور وغوښتل. په بلخ کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي رشید خان ویلي چې تیر 15 کاله یوازې 15 ورځې پر کور تیرې کړې دي. د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو تړون یا اوپیک موافقه کړې چې د تیلو د تولید اندازه به زیاتوي. د ایران په سویلي ولایت فارس کې د 15.2 درجې په ځواک زلزله شوې ده. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول شوی. نن عرفه او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سږ کال د حج مراسم هم د کورونا او بعد خپرېدو له کبله محدود دي. په اروزګان کې له 2000 کورونایو سره د لومړنیو مرستو لړۍ پیل شوه.
اورزګان ولایت کې له 2000 کورنیو سره دغه نغدي مرسته د اورزګان ولایت مرستيال والی په خپل لاسونو پیل کړه. ځای چارواکي وای له یادې مرستې څخه یې هدف دا دی چې بیوازله او جګړه ځپلې کورنۍ اختر د نورو خلکو په څیر په خوشحالي ولمانځي. د اورزګان مرسیال والی نکیب الله عرفانی د یادی مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې یاد مرسته د جګړو څخه د بیزایسو کندو ایتمانو او بیوازله کورنۍ سره کوي. نموړی وای د مرسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ځنګړې لاښونه سوي چې د هری کورنۍ سره د 15000 افغاني په اندازې نغدي مرسته کیږي.
نن دغه د کومکو د توزیع لړۍ د رسمان مش پیل کړه. دا د 2000 کورنۍ سره کومک دی چې تقریبا 1000 کورنۍ په ترینکوټ ښار کې اوسېږي او هغه نورې 1000 کورنۍ چې دی هغه د دیراوت او ګیزاب ولسوالۍ سره بیا ځای سوي دي. دا یوازې د کونډو یتیمانو متضرر کورنۍ سره مرسته وه.
د اورزګان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې مسولین وای په دغه ولایت کې تر 2000 زیاتې کورنۍ د جګړو لامل به ځای سوي دي چې زیاتې عاجل مرسته اړتیا لري. د یادې ادارې مشر اسمت الله فیض له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې د بیوازله او جګړه ځپلو کورنۍ سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د رواني جګړو لامل له خپل سیمو بي ځای سوي او نن ورسره مرسته وسوه زیاتی خوشاله دي. دی وای کته هم د مرسته بسنه نه کوي، خو وای چې د اختر د مراسمو لپاره څه اندازه بسنه کوي. د دې لړلې دوه تنو ازادي راډیو ته داسي وویل.
نو مې سید لال جان اغا دی زه سره کالداري مونږ درلودلې مګر کینن دادی 15000 افغاني پیدا سولې نزمر د اختر د مراسم یو ډیر مرته خوشاله شي د مراسم په ډیر اچاله روزه کې چپشي زما خپل ما شامه مازور ده جګړو څخه راغلی د شپشکاله کیږي چې په خپل سره کې نه د بل په سره کې افسایه پراته.
زه عبدل شافی دروازګان ولایت کې زابل سوالي وسیدونکو يم. دلته اوس په الان په ترين کوټ کې د ماجرا شپې ورځې تیروم. 15000 افغاني پارچه را کله چې موږ د دزو د ورسوالي ماجر هر سم پته سوي د دلته ماجر نو ماجر شپې ورځې تیرو په د خیرو کاریس کې سره خو نه کوي بس نه د چش د کوي خو بیا ما د اختر یو مراسم د یال یو کالی بکو یو کاسب په واخو شی په واخو بس نه
د ورزګان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د معلوماتو پر اساس چې دغه ولایت 15 سلنه خلک ساشکال وچکالی زپلې دي په ټوله کې دغه خلک د جګړې د شکیل خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړې شکیل لوري دي تر خپل شخصي ګټو تیر سي او سوله دي وکړي څو دی په آرام ژوند وکړي
ستاسو ل پیغامونو
دا ازادۍ رادیو ته د خواهش لرم ز علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلاینو د ولایت زه نماینده یم اچیا نوی کور لرم په اچیا نوی کور کې دا سړی خو لا چې د ماښام د لرې چی خوري دا خلک ودا سوي دي چې پورونه پر باندې پر مسلمانان باندې کوچنیان را نجوړي و د وته چې ویلي دي چې وینه نجوړي راکړي نو د خدای وشه ته وګورې موږ پاک هورې چې موږ دا چې در به در وي دا خاکې په سر وي چې د خدای شام شیم نه لرو او دغه بېغند ازادي راډیو ته لرم چې بېخي موږ ال خراب دی په ښار کې ساز رګشین کې پراتو یو قسم یې په خدای که د خدای شام شیم یو سړی خو په شلو کې یو کور خوله کړه ماښام نه لري په شلو کورو کې د دوه کال نجلۍ یا دوه کال نجلۍ یا شل در پر باندې یا لاس پر باندې وای نه په جره کې یا په کور کې راک نو د خدای وشه ته وګوري د خدای وشه ته وګوري موږ په حق ورسې دي دا در په در مسلمانان خاکي په سره ولسې نه دغه یو داد بیا داد وای السلام علیکم ورحمۃ اللہ
جمعه خان هم کردم د لغمان ولایت د لښون ولسوالۍ نه تاسو زحمت در کوم دلته دغه د مهاجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو خبرې کوم د لغمان لښون ولسوالۍ د ولسوالۍ او د لنګار ولسوالۍ دلته ډېر نامي د یو ټول خلک دي ځای شوي دي د کډوال شوي د کډوالو په حساب باندې تاسو خبرې کوم یو همدردي وطنداري وکړي چې دغه کډوال درې نیم زره خلک دي دلته دوی خیمې نه لري د چارګان دغه د سیمټو بورۍ نه دوی خیمې جوړ کړي ورکی ورکی یعنې ماشومان مریضانې دي او دلته د ولایتي ادارې لغمان والي کومګنه کوي کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکه ونیسي چې دغه د کډوالو حق له سم یو جدي اقدامات وکړي چې دغه مرسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورته دلته هیڅ چا دې سره کومګنه نه کوي تقریبا یو نه یو نه د سفیر غوښتنې چې راګان څه ورته مرسته کوي په دې باندې زما پیغام مسلمان چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څه مرسته او کومګنه کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د انصاف په لټه کې یو چې هغه په سیور شبل او هغه په سیور شمدي کې روان ورستی دي شی او نه اله به تخپل کور ته راځم
دومره زوري ده نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کو چې حاضر وي وی دا کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلدونه په سیور کړی
ازادي رادیو درنو اړیدونکو زموږ سلامونه ومنه دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې به واوري چې د روزګان ولایت د عبدالمالک په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د افغان یا بهرنیو ځواکونو لخوا د ده کور او سرای بمبارد شو کور او سرای ویجاړ شو او د کور تقریبا څوارلس کسان یې زخمیان هم شول دی وایي حکومت ورته د سرای د ویجاړتیا تاوان نه دی ورکړی او د څوارلس کسانو له جملې نه یوازې 15 کسانو سره مالی مرسته کړې ده دغه ستونزه مو د ورزګان ولایت د والي له مشاور ښاغلي زړګي عبادي سره شریکه کړې ده اوس به عبدالمالک په خپله ووایي چې د دې ستونزه څه ده
زما نوم عبدالمالک دی
د کوم ځای دې ټلیفون کړی
ټلیفون یې د ورزګان د ولایت څخه کړی ده نو ټلیفون د کندهار څخه درته کړی دی هم د ورزګان د ولایت څخه چورې د ولسوالۍ
ستونزه څه ده
ستونزه مې دا ده چې پنځه نوي کې د جدې په شپږمه باندې ناڅاپه د ملي موضوع د ځواکونو د تیارو د پای څخه زما په کور باندې بریز وشو دا وچی د نتیجه کې زما د کورنۍ څوارلس کسه ماشومان او لویان او کوچنیان زخمیان شول او نو بیا رئیس جمهور د ریاست جمهوري د پای څخه جل کومک زما سره شل شل زره افغانۍ د تداوۍ لپاره کومک وشو دا د خصي ماتر او د راه د څنګه کسانو شهره کې او د نو کسانو بشیر او څنګه راځي
وکیل په نامه ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا 15 کاله مخکې د دې کور بمبارد شو چې د افغان امنیتي ځواکونو د خوا او د بهرنیو نو بمبارد شو. د دې تقریبا 14 کسان پکې زخمیان شو. کور او کوټې سره هم له منځه لاړه. په دې والی صاحب هم خبر دی، د چورې ولسوال هم خبر دی، امنیت هم خبر دی او ټول اسناد په لاس لرم. رئیس جمهور حکم کړی چې دغه زخمیانو سره باید کومک وشي، نغدي کومک وشي. دی وایي چې څلور کسو ته کومک ورسېدی، لیکن دغه نه کسان دي چې کومک تر اوسه نه دی ورسېدلی او موږ په تمه یو. دی وایي چې دغه مسالې پسې دا 15 کاله کېږي سرګردانه ګرځم. ستاسې نظر مې غوښتو په دې سر کې. موضوع حوادثو ریاست ته راجی شوی ده، لیکن کار مې نه کېږي. دا 15 کاله کېږي سرګردانه ګرځم، لیکن نه د کور تاوان ما ته راکړل شو او نه هغه د نه کسانو ټپیانو.
عبدالمالک ازادي راډیو ته ویلي و چې څو کاله مخکې د افغان یا بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې د ده کور او سرای ویجاړ شوی و، خو ده ته د رسېدلي زیان تاوان نه دی ورکړل شوی. او د ارزګان د والي مشاور ښاغلي زړګي عبادي وویل چې عبدالمالک دې ورته ډېر ژر مراجعه وکړي چې ستونزې وکتل شي او حل لاره ورته پیدا شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو سو عزیزانو د خبرونه ګرانو مینوالو سلام ستاسو د بشپړ روغتیا او په دې هیله چې قلم او کاغذ مو آماده کړی وي او د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست د نن ورځې دغه پروګرام زه تای روشن تاسو ته وړاندې کوم د قلم او کاغذ د مادهګي خبره می قصدن یاد کړه ځکه چې زموږ ځنې اوریدونکو پروګرام اوري خو کله چې د دې خبرونه په ترڅ کې تصادفاً د خپل کوم رکسیوي دوست یا پیداسيوي عزیز نوم او شمیره واوري نو هغه نه لیک او بیا موږ ته پیغام چرته چې د دوی د کوم عزیز نوم په کوم خبرونه کې خبر سو او دی و نه کړای سوای د هغه شخص نوم او شمیره چې د دوی خپل او دوست پیدا کړی وو یاداشت کړی نو ځکه لازم ده چې تل د قلم او کاغذ سره خپل دغه پروګرام ته واژونې سي او په همدې هیله د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم د یو شمیر پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلو
سلامونه چیلې ترما ته د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زه د سیمه ته څه باندې سجاد نازولې د مرکز فلمن پیغام پرې ده چې یو څلور کنه مالک دی موږ پیدا کړی دا غره ورته چې کوم ورور یا مثلا یو کورنی شخص دی ما وځوري نو پتہ نمبر دی ماته زنګ وي خپل کشمیري ترلاسه کې چې مرانې به سي پروا سي پروا دوه پنځم نه نیوي یو ځل بیا چې مر تکراروم سي پروا سي پروا دوه پنځم نه نیوي بل څه مې راغی دا سي پروا سي پروا ته څنګه پروا ته چې او څلو څه ونیوي کوم ورور یا مثلا دا کوچنی شخص ته ما پیغام اوري نو په دا نمبر کې تماس ونی چې خپل کشمیري ترلاسه کې څه خبرونه شي چارې د خدای په امان
سلام علیکم زاو دل جلیل د یلمن ولایت پساوس خبره کوم دلته یو ورک دوه چې د دمز په لاسره په دغه دښ کې پروت و دا لاس ورځ کې چې دلته په دښ کې پروت په پساو کې د یک شنبه د نیلی سره د هر شي چې وي په دغه شمارو دی موږ ته ټلیفون راوځي دا نشانه دغه دی چې په ګوته باندې ګوتمې ده او په داول اسپانې ساعت کې مثالی ساعت چې دواړه خوایې د غسیرې یل ټکړې دي
ګران اورورا عبدالجلیل خان تاسو د خپل ټلیفون شمیره نو ذکر کړئ خلنې کمرغه چې ستاسو شمیره موږ د کمپیوټر د لارې پیدا کړه خو پراتلونکي کې لطفاً خپل شمیره په خپل پیغام کې یادوي ځکه چې دغه امکان موږ همیشه نه لرو او هغه شمیره دغه ده 0 و و 3 5 یو 3 شپږ 2 5 مننه
السلام علیکم زه خدای داد ما ورو پیدا سو هغه زه به څه کار وکول اوس پیدا سو اختر نیمه دی اوس راځم راځم زه جهان مننه لږه څنګه ته وره به پیدا کور ودان
السلام علیکم دا ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام کوم زما د ګل ارمان دی لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د شهیدانو د کلی څخه د نور الله هجران په نامه باندې چې کوم پیغام ورو د اختر نڅو شپې پس تاریخ او هغه ماشوم زمنګ د ګتور کالی دی او توجبه ګوند د خپلې پخو دی ګرانا او شنه سترګې دی هغه ماشوم زمنګ دا پیغام کنه شرکه یاد ازمن شمیره ونی سه زمن شمیره د ټلیفون څه پرو اته او یاو یاو سپاک سپاک څلور نه باج د ازما پیغام دی زر نه شي و سلام به احترام
السلام علیکم د غزیر دی سلام نن سلامونه وړاندې کوم ما یو څه لري پیدا کړی چې زو کال سین کایې به څنګه پلان نه لري د فلم نه سویا سره کدار چای زما تر په درس نه لري کوی څه برو څو درې لاسه څنګه سره شو سر دیار نه چې کوی څنګه نه زړه څه پروسه کړ درې
گرانو دوستان دا هغه پیغامونه چې په هغه کې ستاسو د زینو پیدا شوی عزیزانو په حقله معلومات وړاندې شوی په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل هم په دې جمله کې وي اوس به راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په کار سره واورو چې د خپلو ورکو شوی عزیزانو په لټه کې دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ نو کرے دی بلا پنامہ دہلان رسول جی دی من ولایت ناویہ د مثال نار مسلمان ور په پال معلومات درې دا اول کال کې سم درته نو کرے دی په دغه شماره زنګو څه پر وای څه پر بری څه څه دیول څه نو څه څنګه و شماره زل جا څه پر وای څه پر بری څه څه دیول څه نو څه څنګه و مننه زادې را دی ترته ان کړو ته سلام
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. زه محمود خان د هلمند ولایت څخه نه خوښه غیر د ولسلندۍ د دې چکې د کور نه درک شوی. نوم مې حضرت محمد د پلان سیدامات دی. شهر مسلمان روډ په دې اړه معلومات لري. دا نو شمېره دي زنګ وي سپر ول سپر اته شپږ یو دوه شپږ یو نه.
السلام علیکم. دلاور دی پکتیکا ولایت مساخان ولسوالی دی پکې خلو دی کلی اوسیدون کیم. زما ورور د نصرلانی میږي تقریبا 15 کال عمر لري او دی پکتیکا ولایت مساخان ولسوالی دی پکې خلو دی کلی اوسیدون کی دا دی پاکستان هیواد کی نادرکتا وای دا هر چا ته معلومات کی ماته په دې کې فون وکي پیرې مهرباني به وي. د ټلیفون شمیره د 0 واویا 9 9 1.
السلام علیکم. عبدالحنان مومنی ملاح کندهار ولایت سه. در هر څه مخکې یو پیغام لرم چې ځینې دوستان زما په نوم باندې پیغامونه ثبتوي چې دا ښه کار نه دی. هغه ټول چې دا پیغام لرم چې لطفا زما په نوم باندې پیغام مه ثبتوي، نو زه په خپل نوم خپل پیغام ثبتوم. اوس زما یو دوست ورکړي دی ذبیح الله په نوم نه باندې که د چا سره وي او یا په اړه معلومات لري نو لطفا زما سره په همدغه شمېرو اړیکه ونیسي. 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمېرې تکرار 0 9 9 0 8 4 8. او دومه شمېره به افغان بي سیم ده 0 0 0 0 3 5 5 3 5 5. تر بیا د خپل پامان عبدالحنان مومي.
السلام علیکم. ازادی راډیو تا زمارو یو رخصه ده دانوم عبدالکریم عبدالصبور. دغه دوه نیم کال کې چې نادره کړل د کور څخه ډېر تشویش دی او په دې شمره باندې ځنګ وهي لغمان وڅېدم چې ده سپر آیا درې یو پاک درې درې دوا نه. السلام ازادی راډیو تا ما هرور وخت دی نو مثلا نیوزی درې هفته کېږي چې ورته دی شانه د آزاده د شلو کال دی کچا پیدا کړی دی په دغه شماره دی ما ته زنګ وی شرینی ورکول کېږي چې پراویا شپږ جاتیا یو اتیا تلو ساو شپږ دیر دا دی خیر دار کې وټول اوریدم.
سلامونه ولته ستاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. زه وی محمد ایرمن ولایت د څنګه د سینو سره خدمت کوم. لاسو ویل کې زما یو کښه رور دی د احمد په نامه ګولس کلم دی. زه کور سره په وخت نه درته کوي هر مسلمان ورته معلومات لري په دا نمبر چې ما سره شمیره ما سره اړیکه ونی پیپر و پیپر ات پاز یو دوا پاز یو نه.
السلام علیکم. زه محمد داوود کې غزنی له ولایت ګرستان له سوالی نه دا پیغام د پټریژن یم. ما په زمان دی ورکتې یو د شنو کال دی شمامد مې دی جگنره یالک دی مې شي غاشمه کاشه واجه دی له نشانه دا غدا بلې کښنه مومن له ځان سره به ولې دا د پنځو کافو د انسان له مې دی او مسلمان ورور چې په دغه اړه باندې معلومات لري یا چا دې په دغه شمه دی زګره پوي چې پر یا څلور ډېر شپږ ډېر څلور سوا درې پنځه شماره یې غره بیا تاسو وایم چې پر اویا څلور ډېر شپږ ډېر څلور سوا درې پنځه دا غا ته مونږ یې ساتل کور وته دې نه درک.
السلام علیکم. زه د هلمند د نصراج د ولسوالۍ څخه څنګه ته وم. زما زوی دی د محمد ولی په نامه باندې دی. السلام علیکم. زه یې چې نه نصراج د شیراغه د مدرسې څخه نه دره کاوی د شهر شه د معلومات دي د مهرباني د وځ څخه د علم په څنګه وي نمبر څه پر ماته زه یې چې نه ویش چې یو فلټور نمبر بیا د سترون سفر واته زه یې چې نه ویش چې یو فلټور
ازادي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد ایوب بات هلمند ولایت څخه دا په دغه جو د پرزیدنت زوایو ملګری دي مسید احمد په نامه دي. د اختر د کینو سره درکښوي دي چې کنده نو په لار باندې نه درکښوي دي. نن نو پوره معلومات نه سکار محترم ورته معلومات وینم زموږ سر دي په دغه شمیرې کې ونی دي چې پر وای څه پښ پښ درې څو شپږ نیمې دوه څو شل دغه شمیره ده او بل شمیره هم ده چې پر وای څه پر دوه یو څل شپږ اتیا څه پر څلور څلوېش کار مسلمان ورو ته معلومات وی یا لیدلې وی نرمښت دی په راتلونکي وروړي کې ونی چې ان شاء الله موږ د تر جایزه ورکو د خدای په امان.
السلام علیکم. ما د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ زنګولې موږ یو عزیز دی چې ورک دی عبد الباکر میزی د محمد استازی دی تقریبا د ډیر ښکار دی عصبي تکلیف لري بیچاره دروشه پر تنزل ځانی ورک دی او هیڅ سره کې مستنه معنی میزی ودرې ځان د سوی دی بیا ار مسلمان د چیرې ولې دی فقط قامت سره یې معنی کته سره دی زه محمد ولی دا پیران تاسو ته پریږدم فقط قامت سره دا چی معنی کته سره دی شاته جره ده مرګي درلو دي ګولې خلاص شي د کور ته ورته د روجې پر څنګه لرسانی عرب مسلمان ورور په دغه عربانی معلومات لري مهرباني لمخ او اسلامي خواخوږي لمخ دي مشته په دغه شنه عربانی رنګ وي چې پر و ات دوا بیا دوا بیا صفر بیا صفر بیا څلور بیا ات بیا درې شماره یو ځل بیا وایم صفر و ات دوا واره دوا دوا بیا دوا صفر بیا څلور بیا ات بیا درې هر مسلمان چې دا ورور پیدا کوي جایزه لري د غشناری ته زنګ ووي د ازادۍ راځي ته ډېره مننه.
مری ها سلام علیکم. تاسو څنګه مو مال اور کوي خو کوم څه روان کوم یو کوم چې یو غو خوشاله مسلمان محمود خپل کوم ځان نه ولاه زما یو مګرمن په دې کې پښتنه اخته سم چې څنګه من کړي له ام نادر کړه نو کوم دا وای دا وی دا یادی دا څو کزم خو نه شنه نن کوم دا وای دا وای خو هر کدی کوم مشکل دې دې کې را کوم نو خیر مورا لته ایله کوم چې ما کوي ما شرکی خو د څو می دا خو را کی اواز دا د کوشن اخر السلام علیکم ورکړم او سلام خبره ونولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا دا درد ټول کډرمن اوریدن کا کار کوم ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم ترک من دغه آزاد هلمند ولایت واشه ولسوالۍ د لنګر د سیمه څخه نیول ده. نو دا چې تر اوسه د دوه سره وویل چې زموږ یو کاسر خوي د اسماعیل په نامه باندې تقریبا د درې کال کې جماعت او تبا د رډي کې یو پیغام نشره ده. نو دا چې یو د دغه پاړه باندې معلومات ولري د هغه تاسو څنګه وي دغه ګوزلو څه پیدا شي هغه ما څه غوښتنه کړې ده. نو دا پیغام پر دې ده چې یو کاس د اسماعیل په نامه باندې د واشه ولسوالۍ د سیمه څخه تقریبا درې کال کې چې نظر کاوه د تاسو د ترتیب هم لري د اسماعیل په نامه باندې نو تاسو دې تکلیف لري کار مومن مسلمان ورور ته معلومات یې هم پیدا کولای شي یا دا سره یې یاڅ برک سره یې هغه ته تقریبا 3000 امریکایي ډالرم جایزه ورکړي کوم چا مو ته دا په اړه باندې معلومات راکړي نو که څه هم څه معلومات هغه اړه باندې راکړي زما ته څه نشي را ده. سپر و سپر و یو دوا یو څلور دوا اته یو نه شمیره دې بیا تکراروم نو سپر و سپر و یو څلور دوا اته یو نه افغانستان شمیره د مومن مسلمان ګروپ کولا شریک ولې سپر و یو څل دوا اته سو نو نو سلام.
السلام علیکم. آزادی رادیو او دونکو کار کوم ټول ته سلامونه میکه هلی وړاندې کوم. بسم الله د مجلس ولسوالۍ د هلمند ولایت مرجع د ولسوالۍ ته خبره درته کوم. زما یو اخ شې دی چې یو کال درې میاشتې تلور میاشتې کېږي چې نادره کړی ثابت توازن هم خراب دی. نوم یې عبدالسلام دی. روزګان د ولایت چارچنو د ولسوالۍ دی. وطن نوم یې رویان دی. معلومات مشتری معلومات شمیرہ بدر صفر و نتلویش پنجہ سو وش صفر و نتلویش پنجہ سو پنجہ سو وش نسو درے. السلام علیکم.
سلام علیکم آقای طاهر روشن، یکم شده دارم به نام عبدالله از ولسوالی رستاق سوار شده است. در طرف ولسوالی خوشبودی میاد ایران ناپدید شده است، به زبان گنگ است، به گوش کار است. اگر هر مسلمان دیده باشه و همی شما را زنگ بزنه 0-8-8-4-2-9-0-4-9. سندیف شب سلام شانزده سلام است. اگر امیر را حد نشر کنیم بسیار خوش میشیم. از رادیو آزادی بسیار خوش هستیم. علیکم و رحمت الله و برکات.
قدرمن اوریدونکو، د همدې ورسی پیغام په اوریدلو سره چې په دری ژبه وو او د هغه رالیږونکي زما څخه هیله کړې و چې دغه پیغام ورته خپور کړم، دا ځلې دا کار وکړ. خو دری پیغامونه تاسو کولی سئ د دری ژبې پروګرام ته ورولېږئ. د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند غوښتنه کوم. په مخه مو ښه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1.